ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د دولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره فرخنده اسد او د ټیکنیک په برخه کې را سره پلوشه همکاري کوي د دې خبرونه د سر موضوع په پاکستان کې روان سیاسي حالات دي او د دې ترڅنګ په پنجاب صوبه کې چې کوم نن د وزیر اعلی انتخاب کیږي هغه هم د دې خبرونه د سر موضوع ده په دې اړه به تازه معلومات نه خپنه غدر کو په ول خبرونه د فرخنده اسد نه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي ډیر زر خپل نوې کابینه اعلانوي د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری نن د خپل عہدې نه د استعفا اعلان کړی او په الاقصا جومات کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په نښتو کې یو سل دوه پنځوس فلسطینیان ژوبل شوي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف تر شپه په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د روجماتي ورسته ویلي چې د خپل اتحادي ګوندونو سره د نوې کابینې په جوړولو مثبت خبرې تر سره شوې دي او ډیر زر به نوې کابینه سوګند پورته کړي نو موري په دغه وخت ویل
امید کی یعنی چاہیے کہ بہت جلد
موږ تمه لرو چې ډیر زر به د کابینې لومړی کېست اعلان شي او دغه وروسته به په یوه یا دوه اونیو کې د کابینې دویم کېست هم مخې ته راشي تیر شپه دغه افطار پارټۍ ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم کې شامل وو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نیشنل ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او د متحده قومي مومن مشر خالد مقبول صدیقي په شمول ځینې نور سیاسي مشر او د پارلمان غړي وربلل شوی وو د پاکستان د قومي اسمبلی مرستيال سپیکر نن خپل استعفا اعلان کړی دا قاسم خان سوری نن په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې د خپل عہدې نه د مستعفی کېدو اعلان کوي بل خوانند اپریل په 14مه د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه هم رابلل شوې ده تبه دا په دغه غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف د اسمبلی سپیکر په توګه منتخب شي او هم نن د خپل عہدې سوګند پورته کړي بلخوانند د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب لپاره د صوبای اسمبلی غونډه رابلل شوی دا غونډه دا وخت پیل شوی او مشری مرستيال سپیکر سردار دوست محمد مزاری کوي تمدا پر نن غونډه کې د وزیر اعلی لپاره رائے واچول شي لدی وړاندې د پنجاب په صوبای اسمبلی کې د وزیر اعلی د ټاکلو لپاره غونډه د اپریل په 3مه رابلل شوی و چې ورسته هلته د رائے اچولو عمل تر سره نشو د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا چودري پرویز الهی او اپوزیشن لخوا حمزه شهباز د چوکۍ ته نوماندی پنجاب اسمبلی ټول درې سوه یو او یا چوکۍ لري تاسو مشال ریډیو توغی د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې جلسه کوي دا جلسه به د کراچۍ په باغ جنا کې ترسره کیږي د تحریک انصاف چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د جلسې ټولو ګډونوالو ته خواس کوي چې لزان سره د پاکستان بیرغونه هم راوړي ځکه چې دا اوس د پاکستان د خود مختاری او د ریښتینی جمهوریت جنگ دی لدی وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 14مه په پیښور کې جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې په هیواد کې تر نوو انتخاباتو پورې به د خپل ګوند جلسو او مظاهرو ته دوام ورکوي د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی په خالی شوې چوکۍ سبا د اپریل په 18مه زمینی انتخابات ترسره کیږي د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې هلته ټول انتظامات ترسره کړي دي او تیر شپه 12 بجې هلته انتخاباتي مهم پای ته رسیدلی الیکشن کمیشن دا هم ویلي دوی هڅه کوي چې دغه زمینی انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي د قومي اسمبلی دا چوکۍ د خیال زمان او رگزی د وفات کېدو له وجې خالی شوې ده او بل خبر دا چې د فلسطینی سره صلیب ادارې تر مخه د بیت مقدس ته الاقصا جومات په دهلیز کې د پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه یو سل دوه پنځوس فلسطینیان ژوبل شوي دي تېره ورځ دا نښتې په داسې وخت مخې ته راغلي چې د روژې میاشت دوه اونۍ پوره شوي دي د غزه چې د یهودانو او مسلمانانو دواړو لپاره مقدس ګڼل کیږي اکثره وخت اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړو مرکز جوړ شوی دی او دا مهال هم هلته د تازه نښتو له وجې د دواړو خواوو ترمنځ تناو زیات شوی دی اسرائیلي پولیسو په یو بیان کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د دوی په پوځیانو یهودیانو د کانو پټاخو گزارونه کړی دي. د بیان لمخې دغه پیخه د بیت المقدس د زوړ خار د غربي دیوال د یهودانو د عبادت لځای سره نږدې د سهار د منځ وروسته شوې ده. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دغه پیخې او د دې د نتایجو ذمهوار په پوره ډول او نیغ په نیغه اسرائیل ګرځوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تسمشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي نو زموږ سره به دا مهم راپورونه هم واوري. په پاکستان کې بعد روان سیاسي حالاتو پاړه باندې حالات سدي دا بنیخ پنې غووري. د پاکستان د پوز ویان ویلو چې دوی اوس په سیاست کې برخه نه اخلي، خو په سیاست کې کبر خنه اخلي. یو سیډون کې دا مشوره ورکړي
دا خبره ده خو دې د پاره به کوم زموږ انټيليجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینګز دي دا هم ختمېدل پکار.
د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې د 1300 کالو نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پاړه باندې د بهرنو هیوادونو د بهرنیانو نه د پیسو اخیستو قضیه روانه ده. دا قضیه څه ده؟
اوس د پی ټی آی چې کوم کیس دی په هغه کې دا دی چې دوی په بهر ملکونو کې د غیر ملکي خلکو نه د هغوی نه هم پیسې اخیستې دي.
د ماحولیاتی بدلون او د خلکو د بے غوری او د غرونو کې د آبادی او د هاغه زینا چرته چې کرکیله کې د ونی کې دی په هغه کې د آبادی د وجه نه اوس مرغۍ زموږ وطن ته نه راځي.
ورونه موږ ته ابا شو په هر کور کې سپېږې دي نو کڅوک اګي ګوري اګي را اخلي کڅوک بچي ګوري بچي نسی کڅوک په سیزن د ابو په سیزن کې خلک مرغۍ ولې لندې وسدي ټوپکي وسدي دي نو زموږ مرغۍ ته غوښ نه ختمې شي.
یو شمیر نور موضوعات هم را سره د دې خبري غړی برخه دي تر پای مملتیا وکړي. تاسو مشال لريو ته وګورئ څنګه تاسو ته پته ده د تیرو سونو نه اسلام آباد د سیاسي حل دلو مرکز ګرځېدلې ده. د سیاسي حل دلې یو خوا د واکمنۍ بدلون ته وغځېدې، دغې تر څنګ دغلته کې اوس په قومي اسمبلۍ کې او بیا په نورو صوبو کې هم د دې سیاسي هلو ځلو مختلفې برخې رامنځته کېږي. په دې هر څه باندې زموږ همکار طاهر خان نظر ساتي. دا مهال له سره د ټلیفون د لارې راغلی دی اسلام آباد کې. وي طاهر خان ستړی مشي، خبرونه داسې وو چې نن به د قومي اسمبلۍ یوه غونډه کېږي او په دغه غونډه کې به د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر انتخاب کیږي او د دې تر څنګ چې کوم د واکمن تحریک انصاف سره تړاو لرونکي ډیپټي سپیکرو قاسم خان سوری داغه پر رد چې کوم د عدم اعتماد تحریک جمع شوی او پاغي برای شماری کیږي اوس څه حال ده؟ طاهر خان اوریدن کو تاسو مشال لري ته وګي مونږ حاصل کوو چې طاهر
ازما واد بابر صاحب
جی طاهر خان جی خپل خبره له دوام ورکړي.
مننه ستاسو. لږه شیبه کې د قومي اسمبلی اجلاس غونډه شروع کیږي او لکه څنګه چې تاسو وویل نن خو بنیادی توګه باندې یو خو چې کوم ایجنډا ده پاره کې د قاسم سوری خلاف عدم اعتماد تحریکو او بیا د نوې سپیکر انتخاب دی ځکه چې پخوانی سپیکر اسد قیصر استعفا ورکړې وه. خو لږه شیبه وړاندې دلته په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ یا دفتر دا عمومي تصدیق وکړ چې قاسم سوری استعفا ورکړې ده او هغه استعفا دي ترلاسه کړې ده. نو چې کله اوس غونډه شروع شي ځکه چې غونډه لا نه ده شروع، البته د قومي اسمبلی اکثر ممبران او سیاسي مشران غونډې لپاره اسمبلی او پارلمان ودانې ته رسیدلې دي. نو په تېره ورځ خو راجا پرویز اشرف د پیپلز پارټي د کاغذونه داخل کړي وو، خو وروسته بیا د مسلم لیگ نون آیا صادق هم ویل کیږي چې هغه بیا کاغذونه داخل کړي وو. خو بهرحال دا دلته د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون یو جوړ جاړي خبره هم کیږي. نو آیا صادق بیا ویل کیږي چې کاغذونه واپس واخلي او راجا فرویز اشرف به بلا مقابله د قومي اسمبلی نوې سپیکر منتخب شي. البته دا معلومه نه ده چې اوس خو قاسم سوری استعفا ورکړه، خو چې کله غونډه شروع کیږي نو آیا دغه عدم اعتماد باندې د خلاف چې پیښو هغه ته رائے شمارې ته ضرورت یو کنه.
نو او بیا به د ډیپټي سپیکر انتخاب هم نن کیږي معلومات شته کنه؟
همداسې ده چې سپیکر چې کله منتخب شي نو بیا به هم هغه د اسمبلی صدارت کوي او د نوې ډیپټی سپیکر انتخاب به دغه په موجودګۍ کې
کی. طاهر خان چې نوې د شهباز شریف په واکمنۍ کې په مشرۍ کې کوم نوې حکومت راغلی دی دا پنځم شپږم ورځې ده د وفاقي کابینې په اړه باندې او دوی ویلو چې موږ به په اتو څلوېښتو ساعتونو کې دغه اعلان کوو، هغه د ځنډ ښکار دی، د دې تر شا وجوهات څه دي، آیا اختلافات دي، آیا د دوی ترمنځ په دې جوړ جاړې نه راځي ځکه چې دا دولس یولس ګوندونه رایودې شوي دي، څه معلومات دي ستاسو ته خلک سوای؟
اول خو بلار شو د پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه ویاند ده ترجمانه ده مریم اورنگزیب، هغه لکه شی بولان د ذکر اسمبلی غونډې لا ورتلا نو ته رسنیو سره خبرې کړې دي، خبريالانو ته ویلې دي چې نن د کابینې اعلان متوقع دی، یعنی احتمال او امکان شته چې نن د کابینې اعلان شي. او تاسو د پښتنه کې دغه د اختلاف خبره ده، او اختلاف خو وو ځکه چې نن شپږم ورځ د حکومت جوړ شوی دی، وزیر اعظم شهباز شریف سوګند پورته کړی دی، او اکثر چې کله په ماضي کې وزیر اعظم سوګند پورته کړي نو د کابینې د اولنې مرحلې دغه اعلان وسروم کیږي، لیکن چونکه تاسو خبره درسته چې پخوانی متحدین د مسلم لیگ نو نغه پاتانه ډیر دي، اول خبره ان کوم اعلان کړو چې دی برخه راخلي او غواړي چې مرکز او صوبې سره کوم موحدی دي، یا پیپلز پارټي لخوا ډیر زیات دلته پر پټونو کې ویل شي چې دا غي خپل ځنې غوښتنې وي چې هغه ومنل شي، لیکن دا پرواز شپ دا کاغذونه داخلول د قومي سمبلی سپیکر د پارانو داسې مخکې نه ویل کېدل چې د بس سپیکر شوم داسې ښکاري چې اختلافات کوم وو هغه لری شوی دی، او د مری مورنگزیب خبره چې نن به دا وشي نو ممکن ده چې نن کده کابینې اعلان وشي.
دغه سیاسي حل دل چې روانه وي، د عمران خان حکومت نسکور شو، نوې حکومت واک راغو، د دې زیات اثر مونږ کوینو په صوبایي کچا هغه پنجاب صوبه کې راغلی دی، پنجاب صوبه کوم دغه سیاسي حل دل ډېرې تاودی وي، نن داسې ویل کېږي چې دغه تکیبا د پنجاب صوبې د وزیر اعلی پاړه باندې انتخاب کیږي، دغه باره کې معلومات دي؟
پنجاب اسمبلی غونډه شروع شوې ده لکه چې په وړاندې، او چې کمی طریقې کار دي چې کله غونډه شروع شي نو بیا په زمين تاغه ګنتی هغه دغه کیږي هغه شوې ده، او د انتخاب پروسه به شروع شي، او دواړه غاړې لکه د مسلم لیگ نون لخوا حمزه شهباز چې د شهباز شریف زوی دی، او د مسلم لیگ کاف چې کوم مشر دی پرویز راهي چې دا مخکې سپیکر مو د صوبایي اسمبلی هغه د پی ټی آی طرف نه نامزد شوی دی، نو غونډه شروع ده، دواړه غاړې دا دعوی کوي چې دوی سره هغه مطلوبه شمیر هغه دوی سره دی، لیکن نو بکتی شي د پنجاب اسمبلی د ممبرانو شمیر د ټولو 301 بیا دی، او یو سل او شپږتیا ته ضرورت دی د کامیابی لپاره. همدا شهباز دا وکی چې د سر د 200 کسانو د حمایت دي سره دي تر لاسه کړی دی، پر ځلاهي بیا د یو سل او نه هاتیا د ممبرانو دیم دا وکی خبرالو به کتی شي ځکه چلتا کسنګ استا سومول چې د پنجاب اولنې دغه صوبه و دغه بنیاد د پاکستان کې چې د سیاسي حالات را پیدا شول، او بیا رستو مسلم لیگ کا پر ځلاهي عمران خان هغه د وزیر اعلی وزارت اعلی د لپاره نامزد هم کړ، نو اوس به کتی شي لګا شیبه کې به دا پروسه شروع شي د سمبلی روانه ده، او نو علاوه نن وزیر اعلی باندې نو منتخب کیږي د پنجاب
ډیره مننه اوریدونکو پراتلونکو وختونو کې به طاهر خان موږ سره په مختلف وختونو کې را دي، او دغه سیاسي حالات کوم طرف ته روان دي د دې په اړه به معلومات درکې تاسو مشال لري ته وګي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
او دونکو د معمول نشریات تر ازو تاسو ته استاد پام یو راپور ته وړاندې کوم، په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي بی قرارۍ سره مخ دی، د پوز بیان ویلي چې د پاکستان پر مختګ د جمهوریت سره تړلې دی، په هیواد کې به بیا چیرې هم مارشل یا پوزي واکمنی مخې ته رانه شي. تدې سرګند د پوز د ویان وروسته سرګندونی د جمهوریت په اړه د پوزي اسټابلیشمنت په فکر کې څه بدلون ښایي، او کتر شای نور څه دي، په دغه نور تفصیل د مو د همکار شاهین بونیری په راپور کې.
د اپریل په 14مه په راولپنډه کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار ویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي، او بل دا چې نور په پاکستان کې د مارشل لا یا پوزي واکمنې دور پای ته رسیدلې ده. آیا دا ښایي چې په سیاست کې د مداخلت لاره پوستا ستونزمن ښکاري او اوس غواړي چې جمهوري حکومتونه په اصلي معنی کې د هیواد چارې پر مخ یوسي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې پوزي اسټبلیشمنت په دې رسیدلې دی چې د هیواد اقتصادي ستونزې او په نړیواله کچه د یوازیوالي معامله جمهوري او آئینی حکومتونه په سمه توګه هوارولی شي، خو باید دا خبره اوس عملی هم شي.
دا خبره ده خو دې لپاره به کوم زموږ انټیلیجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینګز دی دا هم ختمېدل پکار دي، او خبره ده فوج هم د پاکستان فوج دی او دا سوچ چې د پاکستان د لپاره سوچ ته ایدا محسوس کړی چې د فوج مداخلت په جو حالات خرابېږي. د دې بیان سره به اوس په پاکستان کې د دې ډېر زیات ستاینه شوې ده د سیاسي جماعتونو په طرف نه، د بلاول بوټو زرداری طرف نه او نور طرف نه چې دا ویلا شوې ده چې په مارشل لا بیان چې ده دا خو بیان ده او د سر براتلون کې وخت کې زموږ سیاست به مضبوطی کې پاکستان کې
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان اقتصاد کمزور دی، ټولنه د سیاسي او مذهبي عدم برداشت ښکار ده او په نړیوالو چارو کې دغه هیواد د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. د پېښور پوهنتون یو استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی بیا وایي چې د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک په معاملې کې د پوز یو اړخ ته پاتې کېدل او د عدلی لخوا د ډیپټي سپیکر رولینګ غیر قانوني ګرځول ښایي چې پاکستان کې جمهوری او آئینی ادارې په قوی کېدو دي او پوزي اسټابلیشمنت هم په دې پوه شوې ده چې په یوازې سر د چارو وړل کمی اغیزې لرلې شي. نو موړی نور وایي
د پاکستان سیاسيون، د پاکستان فوج، عدلیا، سیول سوسایټي، نور چې کوم تنظیمونه دي هغه په دې نتیجه ورسیږي چې ورور دغه لار چې کومه ده د استحکام لار نه ده. استحکام یوازې او یوازې جمهوریت راوړل شي، د آئین بردستی راوړل شي، د پارلیمان بردستی راوړل شي او د عدلیه ازادي راوړل شي. په دغه انسټیټیوشنلست لټرچر کې ورته وایي پات ډیپندنس. پات ډیپندنس مطلب دا دی چې ته یو پریکړه وکړي هغه بیا کنسولیډیټ کیږي او بیا به ته په مغه لار باندې ځي. نو پاکستان زما خیال دا دی چې په یو جمهوری لار باندې روان شوی دی او د پاکستان پوځونو هم دا ریلایز کړی دی.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په پاکستان کې د مارشل لا نور ضرورت ځکه نه دی پاتې چې په دغه هیواد کې یو هایبرید مارشل لا ریجیم په وجود کې راغلی دی چرته چې پوزي اسټابلیشمنت د پردې شاته وي خو د کورنیو او بهرنیو چارو ټولې معاملې په خپله فیصله کوي او بیا که یو معامله خراب شي نو ځمواړې منتخب حکومت ګرځي. نو موړې په دغه اړه نور وایي
د هایبرید مارشل لا ریجیم د لاندې اوس پرې د سب تسلورو کالو کې موږ وکړو د عمران خان په حکومت کې چې ملټري کافی سکسسفلی دا ټول سیزونه وچلولو او د عمران خان حکومت هغه سره کمپرومایز په دو درې وړو فارمز کې په درې وړو سیزونو باندې وکړلو. پالیټیشنز یا سیاست مدارانو ته هم پته ده چې د ملک اسټابلیشمنت سره د سیاست هغه سي فیوچر نشته ده لکه څنګه د عام اولس یا وګړي عام غواړي، یعنی یو خود مختار سیاست، بلکې څه کم مخکې سیاست روان ده هغه هم د مارشل لا هایبرید ریجیم ده. څه ټیکټیکل پاور به پالیټیشن سره وي او څه کوم سټریټیجیک پاور ده سټریټیجی جوړون ده هغه به سټیټ سره وي.
د یادونه وړ ده چې د اپریل په نهمه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو او د مسلم لیگ نن د مشر شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو نو وروسته که د پاکستان سیاسي بېقراری یو څه رقمه شوې ده خو لا ختمه شوې نه ده او د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا وړومبی ځلو چې یو حکومت د پارلیمان دننه د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واکه لري کړل شوی دی. ګنې له دې وړاندې خو اکثر حکومتونه د مارشل لا په نتیجه کې له منځه تللي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د اسلام آباد های کورٹ د پاکستان انتخاباتی کمیشن ته امر کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د بهر ملکی پیسو یا فارن فنڈنگ کیس دی په دیر شورو دو کې فیصله کړی. دغه کیس د پاکستان تحریک انصاف شو په خوانی مشر اکبر اس بابر په 2013 میلادي کال کې په الیکشن کمیشن کې کړی وو چې د بهر ملکونو نه کومه پیسې د دوی ګوند سره غلې دي. د هغې د پرټنې وکړی شي. په دې اړه باندې تفصیل شبیر احمد جان ناور.
دا اپریل په 14 اسلام آباد های کورٹ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف فرضت کم د بهر ملکی پیسو یا فارن فنڈنگ کیس ته هغه د یو میاشت کې دننه فیصله کړی. کم چې د 2014 راسه کمیشن کې پروت دی او د پاکستان تحریک انصاف یو بانی ممبر اکبر اس بابر هغه وخت کړی وو. دا دغه فارن فنڈنگ کیس په باب له د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای چې دا قانون او طریقه ده چې الیکشن کمیشن سره به هر یو ګوند چې دوی سره رجسٹرډ وي خپل مالی تفصیل شریکوی.
طریقہ کار دا وی چې هر پارٹی خپل اکاؤنٹ شری دی آڈٹ کئی او دا غی آڈٹ رپورٹ شری دا الیکشن کمیشن دا یو سرٹیفیکیشن سر اور کئی چھ پاگے کیا ہوئی دا احد کئی چھ مونگا دی کال کی زمون پارٹی شری دا غی چھ کم ذرائعو نا دا پیسی را خونڈے کڑے دی آگا دا قانون مطابق دی اس دا پی ٹی آئی چھ کم کیس دی پاگے کے دا دی چھ دوی پا بار ملکونو کی دا غیر ملکی خلقونا دا غوی نم پیسی غستی دی او دا سی کمپنیان ایم پکی دی چی آغا پا غیر ملکی کمپنیان ای دی چی پکی خلق دا ہوئی چی زین پکی دا اسرائیل نم دی او دا ہندوستان نم پکی کمپنیان ای دی آغا خوبالی پتا لگی چی دا پورا لیست چی دی دا الیکشن کمیشن پبلک کی زکر چی دا اس دا پبلک کریشه وی ندی
کچر دا الیکشن کمیشن پریک لکی پا پاکستان تحریک انصاف تا باہر ملکی غیر قانونی فنڈنگ ثابت شو نو اسین وکیل قاضی انور وای چی دا با دا الیکشن کمیشن پریک لنا پتا لگی خو گون هم ختمی دی شی او بیا دا په پارلیمان کې ناس موجوده غړي هم ممکنه ده چې د اسمبلی یا سینټ نه فارغ شي او دغه ګوند رجستریشن به الیکشن کمیشن سره ختم شي.
دا ثابت شي نه هغه صورت کې پولیټیکل پارټي اعلان دي چې پارټي هغه سټیټس از پولیټیکل پارټي به ختم شي هغه از ا پی ڈی آی دی رجستر شي بیا د دې کانسیکوئنت کوسم او کوالی ممبران چې دي کې راغی په سټیټس باندې چې کله دې باندې کې دا ویچ الیکشن کمیشن بدا چې فیصله کوي چې دا پارٹی دس بین شو نو کب ڈیٹ میں بین شو اگر بیک ڈیٹ وی نو بیک ڈیٹ کے کم الیکشن لوگ کے دی الیکشن گٹل ہم یا اگر وقت ختم سی تو ویڈ ایمیڈیٹ ایفیکٹ میں ایمیڈیٹ ایفیکٹ کو بیا فیوچر بچی
دا چی خوشش پگو وہ کالو را سے دا کیس اولی نو فیصله کیگی نو قریش خٹک زیاده وی چی یو خوب پرلوم بیزل دا الیکشن کمیشن پا تاریخ کے دا ڈال کیس دوی تا مخی تراغلی دی او بلی وجه دا پاکستان تحریک انصاف لخوا وقت په وقت د دې کیس پر ضد اپیلونه او درخواستونه ورکول وو.
دا کیس چې دیش په وګو کله دوی اوزند او د الیکشن کمیشن سره ایس قسمه تاون نه کو کله به یو قسمه اپیل کو کله به بل قسمه اپیل کو الیکشن کمیشن مخ ختم دا پاول ځل باندې پاکستان په تاریخ کې داسې کیس راغلی دی نو غیر پرم ډیر ګران را کچی د دې نه پس ک الیکشن کمیشن دا ثابت کړ چې دوی غیر قانوني ذرایع نه پیسې غستوي نو غیر پاکستان تحریک انصاف ته پر او د غیر لیډرشپ ته پر ډیر لوی د غیر ځکه چې عمران خان هغه صداقت او امانت چې دی هغه به چیلنج شي او به د سیاست نه بهر کې دوه خطر دا غته
نو وړي جاته وی چې الیکشن کمیشن خپل یو پلټنې کمیټه کې دا رپورت هم ثابت کړي چې ګنې پاکستان تحریک انصاف خپل ټول اکاونټونه الیکشن کمیشن ته نه رپورت کړي ول الیکشن کمیشن غړو په دې اړه د سوالو نه ډډه وکړه چې پروانه قضیه یا کیس خبر کول دوی ته اجازه نشته دی. خصوم دوڑان دے سرخار اسلام آباد کے خبری کانفرنس کے دا پاکستان تحریک انصاف تہ وقت اطلاعات وزیر فواد چودھری چکل ادی پہ حکومت کی ویل وو چې هر هغه سیاسی گن یا مذہبی ڈالا چې الیکشن کمیشن سرا رجسٹرڈ وی دا فنڈون تحقیقات تے وکڑی شی او دا تحریک انصاف نہ علاوہ دا پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز گن دا فنڈون دے ہم پلٹنے وشی چې کوم ملکونو نه ورته پیسې راغلي او کوم ځای کې لګولې شوي او د کوم غرض لپاره. دا ګوند چیرمن عمران خان هم په دې باب له دا خبره تیر وختونو کې په ډاګه کړې چې دوی هیڅ غیر قانوني لار نه د خپل کړې. دا د ونرا چې فارن فنڈنګ په حواله د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی مشر اکبر اس بابر په 2014 نومبر کې درخواست کړ وو چې یاد ګوند ته د بهر هیوادونو نه د پارټي فنڈ په نوم ډېرې پیسې رالېږلې شوې دي چې پکې غیر قانوني لار هم خپلې شوې دي. نوموړي د پلټنو کولو او بیا د روپے پکم زینو کی خرچ بھی پکے غوختہ نکڑی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
اردن کو بلخوا ام پرون د اپریل په 15مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې د اسلام آباد های کورټ د فیصلې پرانا کې به د دغه قضیه اوریدنه د روزانه په بنیاد کیږي او حسب کوي چې په دې شورو کې فیصله ووروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کوردو کراچی ته د سند صوبې د محتسبی اعلی په امر د سند پوهنتون د انسټیټیوټ آف پلانټ ساینسز یا یو استاد ډاکټر عبدالجبار پیرزاده د جنسي ځورونو په تورونو له خپلې څوکۍ لرې کړل شوی دی. د سند محتسبی اعلی د اپریل په 14مه په خپل امر کې ویلي چې په ډاکټر عبدالجبار پیرزاده د جنسي ځورونې هغه تورونه ثابت شوي کوم چې پرې دغه پوهنتون دریو نجونو لګولي وو. بلخوا په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان وایي هلته په تعلیمي ادارو کې داسې پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل نادری خان.
د سن پوهنتون انسټیټیوټ آف پلانټ ساینسز مشري ډاکټر رابعه آسما میمن د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2018 کې ډاکټر عبدالجبار پیرزاده درې انجنا د جنسي زورونې ښکار شوی وي او بیا د پوهنتون د هغه وخت وایس چانسلر یا مشر ډاکټر فتی محمد برفت ته هم د استاد عبدالجبار پیرزاده په ضد شکایت کړی وو خو د پوهنتون انتظامیا د شکایت په اړه هیڅ قانونه ونه کړل نو له دې وجې هغوی عدالت ته خواس کړی وو. خو د سن پوهنتون ویان نادر مغیری دا اپریل پا 15مه مشال لیڈیو تو ویل
تین لڑکیوں ان کو اسے سیکشولی ہراس تو ہراس کرنے کے بعد ان لڑکیوں نے جا کے کمپلین کی
دیوائی دری ان جندی چی دا جنسی زورونی خکار شوی او بیا حقوی دا ڈاکٹر عبدالجبار پزد پر ڈائریکٹریٹ آفیس کی شکایت کرے وو خورست لحقی چی استازانو اتحادی پا پوہنتون کی احتجاج کرے وو بیا پا خوانی وائس چانسلر او جوڑی کمیٹی حس راپور ورنکرو او حقا درین جنو چی خپل خواسی عدالت تغڑے وو حقا ان جنا پاس شوی او لپوہنتون وتلی دی خو هغه خپل قضیه فالو کولا او اس پہ پریکړه وشوا کیس
کو فالو کرتی رہی ابھی جا کے فیصلہ آیا.
دا صوبائی محتسب د دې پریکړې رستو د سن پوهنتون انتظامیه د جنسی زورونه په تور کې ډاکټر عبدالجبار پیرزاده لخپلې څوکۍ لری کړې دي او 3,00,000 روپۍ جرمانه پرې هم لګولې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو وزارت په 2021 کال کې په خپل یو راپور په قومي سملې کې جمع کړی وو او ویلي وو چې په څلورو کلونو کې د میرمنو سره د جنسي تیرو 14,153 پیښې سب شوې دي. په کراچۍ کې د ښځو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سیده زهرا شاوي
داوایم چې جسټس ډیلیډ از جسټس ډینای 2018 کې دا جنکو سره هراسمنت شوه ده او دا یو جنۍ نه ده دا ډیری جنکو سره شوه ده او هغه فیصله په 2022 کې دی ووري دا ډیر زیات ویل کیږي چې هراسمنت کمیټیز دي خو هراسمنت کمیټیز یو هم فنکشنل نه ده. طلبه یونین په بل کې ټولو ناول په دې باندې خبره شوه ده چې هراسمنت کمیټیز دي جوړ شي.
بلخوا د زده کوونکو استادان وایي چې په تعلیمي ادارو کې دا ول پیخی ډیری شوې دي. په کراچۍ کې د وفاقي پوهنتون د استادانو د اتحادی یو مشر او استاد ډاکټر شاهد اقبال د اپریل په 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
انفورچونټلی سیکشوال هراسمنت دې بدقسمتۍ سره ډیر زیات رپورت کیږي د مختلف ریزن کې ده. شي نمبر 1 دا دی چې د چیک اینڈ بیلنس او کنټرول نشته. مختلف تعلیمي ادارې یونیورسيټي کې مستقیل بنیاد باندې د یو ډیسپلینری کمیټه په کار ده چې هغه مسترو اور د ایر هغه لکه چیک اینڈ بیلنس په ساتي. دویمه دا ده چې د سکیسونه رپورٹ کیږي نه سمره زیات کیسونه چې رپورٹ کیږي او سمره زیات چې د څه کسانو ته لکه سزا کیږي او سزا چې کله ورته شي نو هغه تشهیر هم پکار دی لکه خلکو ذهن کې خوف هم پیدا شي. دریم لکه اویرنس پکار دی سمره زیات چې اویرنس سکول لیول نه ونی سا کالج لیول کې یونیورسيټي لیول کې نه اویرنس پکار دی.
د هیواد په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونه د اډومبۍ پیښنه ده. لدی وړاندې په خیبر پښتونخوا پنجاب او د سن په بیا لا بیا له بخو کې وار په وار دا ډول پیښې مخې ته راځي. لدی وړاندې په کال 2019 په ستمبر کې د سن پیپلز میڈیکل یونیورسٹی نواب شاہ کی ڈاکٹر نمرتا مڑوا او ہگا پ ہاسٹل کی لپن کی سرا زڑندا مندل شوی وا او بیا پ دغه پوهنتون کی د 2021 کال پ نومبر کی ڈاکٹر نوشین کاظمی هم مڑا د پن کی سرا زڑندا مندل شوی وا. ہگا محل پولیسو او د پوهنتون انتظامیہ دغه پیخه د ځان وجنی یا خودکشی بللی وا. خورستو د ڈی این اے راپور کی سرګند شوا چې دواړه ڈاکٹران انجنا نه یوازی وجل شوی بلکی جنسی زورول شوی هم دی او بیا په تیرو سلورو کالو کې په کراچۍ کې د بیالا بیلو تعلیمي ادارو کې اته استادان د جنسي زورونې په تورونو پولیسو نیولي او مقدمه په عدالتونو کې روانه دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د نذیر خان راپور مورید اوس پختونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نور.
او پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تیر شپه په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د روجمات وروسته ویلي چې د خپل اتحادي ګوندونو سره د نوې کابینې په جوړولو مثبتې خبرې ترسره شوې دي او ډېر ژر به نوې کابینه سوګند پورته کړي. تیر شپه دغه افطار پارټۍ ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم کې شاملو د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړل شوې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر نن خپل استعفا اعلان کړی ده. قاسم خان سوری نن په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې دی د خپل عہدې نه د مستعفی کېدو اعلان کوي. بل خوا نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه هم راغلې شوې ده. تمه ده په دغه غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف د اسمبلی د سپیکر په توګه منتخب شو د خپل عہدې سوګند راپور کړي. نن د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه رابلل شوې. دا غونډه دا وخت پیل شوې او مشري مرستیال سپیکر سردار دوست محمد مزاری کوي. تمه ده په نننۍ غونډه کې د وزیر اعلی لپاره رای واچول شي. له دې وړاندې د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې د وزیر اعلی د ټاکلو غونډه د اپریل په درېمه راغوښتل شوې وه چې وروسته هلته د رایو اچول عمل ترسره نه شو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا چودھری پرویز الہی او اپوزیشن لخوا حمزه شہباز شریف د چوکۍ ته نوماندي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې جلسه کوي. دا جلسه د کراچۍ په باغ جنا کې ترسره کیږي. د تحریک انصاف چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دی د جلسې ټولو ګډونوالو ته خاص کوي چې له ځان سره د پاکستان بیرغونه هم راوړي. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالی شوي چوکۍ سبا د اپریل په 19 ضمني انتخابات ترسره کیږي او د فلسطینی ادارې تر مخه د بیت المقدس ته الاقصی جومات په دهلیز کې د پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان ژوبل شوي دي. تېره ورځ د نښتې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د روژې میاشتې 2 اونۍ پوره شوي دي.
تسمشال ریډیو ته غوږی. په قبایلی سیمو کې د وسوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنیو له پلوه اندېښنه څرګنده کړې چې د ډېرې د بریدونو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې منلې. په همدې حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې ګنې پوځ د پاکستانی طالبانو له استادو سره خبرې کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په دسل کې چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان پر پوځ د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشاسي وویل چې د پنجشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې وتنه پوځیان هغه مهال وژل شول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یوه ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمه کې په دوو جلا حملو کې وژل شوي وو. همدارنګه دوشنبه په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ 15 تنه پولیس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ووژل شول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته کړه چې شبوي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه د پاکستان درنۍ مسله ده یو د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخاورو یوه جرګه د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار خبرلانو ته ویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړی چې د پاکستانی طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 420 پر شارٹ ویوز 2113 15315 او 15155 کلو ہرٹز ک انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پمشال ٹکے کام کے ہم زمون پروگرامونا پ ژوندے او سبچھوی بنا موجود تھی
اس مشال ریڈیو تو ہوگی اور دن کو تو پاکستان پوز دے عمران خان یو شمیر سرگندونی رد کڑی د پوز ویان د ملی امنیت د ہگ گونڈی حوالہ ور کڑا چ د مارچ پیو دیر شمہ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر مشارکت شوی و ہگ گونڈی عمران خان د پوز د مشرتابہ او د کمیٹی لن نور غوڑو سره د ہگ خط شری کول ل پار ور وخت و چ د نوموڑی ل داوی سره سم پ امریکا کی د پاکستان سفیر ورشت ولی و پدی اڑ باندی نور تفصیل چ د دغه خط ل وجنا او بیا د ڈی جی د آئی ایس پی آر د ڈی جی د پریس کانفرنس نه پس د پاکستان نړیوال تعلقات په څنګه اسرار علم مومن اور
د پاکستان پوز ویلی په یو درشم مارچ د هیواد د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د هیواد د حکومت پر ضد د بهرني سازش کې دوه ټکي نو استعمال شوي. دا خبره د پوز د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر ویان د میجر جنرل بابر افتخار د اپریل پر 14مه پر اولپنډې کې خبري غونډې ته وکړه.
بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا.
په واضح ټکو کې لیکل شوی چې څه وو او څه نه وو. آیا د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د سازش ټکي شته؟ نشته. زما په خیال د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته یو اعلامیه خبره شوې وه چې پکې ویل شوي وو چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله د منلو وړ نه ده. عمران خان د دې بیان حواله د ده له واک څخه د لرې کولو د ثبوت په توګه ورکوي او وایي چې د ده پر ضد په 10 اپریل کامیاب شوی د عدم اعتماد تحریک یې مخالفه سیاسي ګوندونو د امریکې په سازش راوړی وو. عمران خان د فروری پر 23مه د روسیې په 2 ورځني سفر ماسکو ته ورسېد او پر سبا روسو ځواکونو پر یوکرین یرغل وکړ. عمران خان تور پورې کړی وو چې امریکا کې د پاکستان سفیر ورته په خط کې لیکلی وو چې یو امریکایي چارواکي ورته ویلي چې روسیې ته د عمران خان سفر واشنگټن خپه کړی دی. د پاکستان پخوانی سفیر اسف دورانی په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل د مختلفو ملکونو سفارتکارانو ترمنځ د بهرنیو چارو په پالیسۍ ورته خبرې عادي خبره ده. اسف دورانی وایي که د پاکستان ریاست او بهرنیو چارو پالیسۍ د امریکا په کنټرول کې وي نو اوس په پاکستان اټومي قوت نه وو.
دا امریکا دومرا داس واخ پاکستان نن اٹمی پاور بنایا ہوا. پاکستان خپل آزاد دغه چلی
دورانی وای د عمران خان لخوا په امریکا د سازش تورونه لګول یوازې سیاسی بیان دی. البته دا وای د امریکا ضد جذباتو ته هوا ورکول د پاکستان لپاره ماشی مسلې جوړول شي. د پېښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف بیا وای که څه هم پاکستان له امریکا د اربونو ډالرو مرستې اخیستي خو بیا یې هم له ولس د ځان خلاصولو لپاره د خپلو ټولو ناکامیو تور په امریکا اچولی. د ده په خبره همدغه وجه ده چې پاکستاني ولس کې د امریکا ضد جذبات دي چې اوس یې عمران خان په پوځ د فشار اچولو لپاره کاروي. دا وایي ځکه امریکا چې له پاکستان سره یې ډېرې پوځي او غیر پوځي مرستې کړې د پاکستان پوځ ورسره اړیکې خرابول نه غواړي.
کله عمران خان د امریکای نوم خلی دا ډایرکټ اټیک دا د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت بنې او د پاکستان سټیټ بنې او دا عمران خان ته یو قسم په فائدہ پدې ورکړي چې هغه سی سارا اسټابلیشمنت ته زور ورکړي خو هغه د اسټابلیشمنت نوم نکړي نو دا ډېر اسانه ده پاکستان کې چې د امریکای په ضد بنې خبرې وکړي.
عرفان اشرف په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل عمران خان پوځ ځکه ځوروي چې د ده په فکر د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وینا د ده د پخوانی حکومت اتحادیان له ده جلا شول او پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو. خو د پاکستان پوځ ویان وایي پوځ له سیاست سره هیڅ سروکار نشته. د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود بیا وایي که څه هم عمران خان د خپل حکومت د ختمولو تور په امریکا لګوي خو د په خبره د عمران خان وزیر اعظم له دې کبله ختمه شوه چې په ملک کې د زیاتې ګرانۍ بیروزګارۍ او نورو مسلو له وجې خپلو اتحادیانو پرېښود. طلعت مسعود په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل چې عمران خان هر څوک په خپل دریز نشي قایلولی.
کوم خلک چې د هغه مینوال دي یعنی که عمران خان ښه کوي او که بد دوی یې ملاتړ کوي نو عمران خان هغه پر دې قایلولی شي چې د خلاف امریکې سازش کړی خو چې کوم پوهه او بې طرفه خلک دي نو هغه نشي مطمئنولی ځکه چې هغه به خپله رایه په خپله جوړوي.
ایک لحاظ سے نیوٹرل ہے
وہ میرے خیال میں اپنی خود رائے پائے گا.
د عمران خان مخالفه سیاسی ګوندونو هم ویلي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصاد او نورو ستونزو په هواري کې پاتې راغلی، نو ځکه یې پر ضد د عدم اعتماد تحریک دایرولو پریکړه کړې وه. بلخو امریکې هم څو وارې د عمران خان تور رد کړی او بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې په پاکستان کې د جمهوري اقدارو قدر کوي او د عمران خان په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. د پاکستان د پوز ویاند په پاکستان کې د پوزي اډو په حق لا د امریکا غوښتنې په تړاو د عمران خان قطن نه ویلو یادونه هم وکړو. په خبره یې امریکا له دوی د اډو غوښتنه نه ده کړې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اپریل په 14 د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پنځم تلین وو. د مشال خان په 2010 میلادي کال کې بلوګورو د مذهب سپکاوي په تور وجلی وو، خو وروستو پلټونو وښودله چې پر هغه لګېدلی تور ناسم وو. د مشال خان د وجلې 15 کاله پوره کېدو په مناسبت مشال ریډیو په ټویټر یو بحث را جوړ کړی وو چې پکې پوهانو، روڼاندو او اوریدونکو برخه واخیسته. په دې بحث مبنی د راپور ملیحه امیرزاده راپور جوړ کړی چې د مشال خان د پلار محمد اقبال د مشال پرغک پیری
مشال خان په حواله چې زه پړوم بیرز باندې راوته هم نظم ځین کې داران الجيره مجرمانه خاموشي مې اختیار
دا محمد اقبال مشال دی چې زوی مشال خان یې د 2010 کال د اپریل په 14 بلوګر اوس تکونکو وجلیو. محمد اقبال د مشال خان نوم د ژوندۍ ساتلو لپاره لزان سره د خپل زوی نوم لګولې دی. مشال ریډیو د مشال خان د پنځم تلین په مناسبت د اپریل په 14 ماخام 9:30 بجې په ټوټر سپیس کې فعالان او پوهان راغونډ کړو چې د سختریزه په موضوع بحثونه وکړل. په دغه ټوټر سپیس کې ملمانه د مشال خان پلار اقبال لالا، د ملالی یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی، د مشال خان استاد ضیاء الله همدرد، وکیلانو شفیق گیگیانی او طارق افغان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر او مدني فعال لایبه یوسفزئی برخه واخسته. د دې سربیره په دغه بحث کې د نړۍ له ګټ ګټنه اوریدونکو شامل وو او ټولو د مشال خان قربانی ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. د بحث قربانه د مشال ریډیو خبريالان فرخنده اسد، بشیر غواخ او اسرار المومند وو. د سوابه اوسیدونکو مشال خان د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو چې په پوهنتون کې پارېدلو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور وژلو، خو وروسته د پولیسو پلټنو خو دا چې په نوموړي لګېدلې تور ناسم وو. د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې پخوانی استاد ضیاء الله همدرد مشال خان یو نابغه زده کوونکو بللو چې په ټولنه کې د سخت دریځ او تندره و فکر لامل وژل شو.
چې کله دی د خپل کلاس په نوم مکمل ټاپ کړو، یعنی دی اول نمبر او سرچ کله ما خبرې وکړه ما ته پته نشته یو مترقي سوچ والا یو پروګرسیو ذهن دی. خپل رسمي د سټوډنټانو مسلې حل کولې، خو د بده مرغه هغه بیا واقعیات چې زموږ په ټولنه کې کومه سره دریزي د هغه اسات چې دي هغه بیا په جماعت کې منتخکاري په بازارونو کې خلک وجه لیکي. کله ستا په هر ځای کې ووټ لګې تلې بیا تعلیمي ادارو ته مرای مطلب دی چې دا لیک چې وو د په هر لیول باندې علمی سطح باندې په کلاس کې په معاشره کې په ټولنه کې په پوهنتون کې یو بهترین طالب علم وو. دا زمونږ پاکستان کې د سخت دریځ چې کومه هوا ده هغه کې چې کوم شیان بیللې دي هغه کې موږ مشال خان
په ټویټر په دغه بحث کې اقبال لالا د خپل زوی خاطرې بیان کړې. نوموړي ویل چې انتها پسندي او بنیاد دی چې د دهشتګردۍ شکل خپلوي. نوموړي ویل په ټولنه کې د سخت دریځ جړې دومره ژورې شوې دي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي ګران شوې دي.
مشال خان سوچه کم پرستو لداسه نو چې ګیری غاسه بو یا خو سوپیو مو دغه نه علاوه یو خطر کی پسند سوچو دغه خپل سوچ او فکر خود رسته غوډمو خو بد قسمتي ده د پښتنو چې مونږ اکثر خپل مخلف خپل لاس پیړ ورکو سر زری دي چې کوم دې یا پسند دي دا چې بنیاد دی دا چې سوچ کوم دې نه ده ختم کړی شوی اوس چې دا نوی حکومت راغی دی له پکار دی دی بلویل سے پم چې کوم دین دا ټویټ کړی دا مشال غټ په واده چې سو پوری دا انتیا پسندی د میان ته نه وړی شوی ترغی پوری دی ملک کې دا تشدد دا دشګردی چې کوم دین دا نه ختمیږي مطلب دا
په ټویټر سپیس را جوړ شوی بحث کې پتی رسومو د کې په پښتني ټولنه کې د ترهګرې د پیښو یادونه وشوه په دې کې پتی را د هغه پیښې ذکر وشو چې د روان کال د مارچ په 29مه په ډیره اسماعیل خان کې دریو جینکو د مدرسې او خون کې مذهب ته د سپکاوي په تور وژله د سواد مبارز ملالی یوسفزئی پلار ضیاء الدین یوسفزئی په بحث کې وویل چې په پاکستان کې د تخلیق تحقیق او تنقیدی نظر فقدان دی او د مذهب سپکاوی تور د ناوړو ګټو او شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي چې باید مخنیوي یوشي
نو مشال خان غټ قصور دا او چې هغه سوال کو په یو داسې ټولنه کې هغه سوال کو کومه ټولنه کې چې د ابتدا نه واخله تر اخره پورې خلق داسې انډاکټرینیټ شوی وي په یو خاص مایند سیټ باندې چې هغه بیا لکه د توتی په شان دی یا د شادو په شان دی خالی پیښې کوي او هغه خپل سوچ نه کوي خپل فکر نه کوي تخلیق نه کوي تحقیق نه کوي نو بلس یو خو د یو ټول په تور استعمال شروع
قانون پو طارق افغان د هغه نیمګړتیا او ذکر وکړ چې لوجې د ترهګرۍ او سختریزۍ مخنیوي کې خندونه دي داغه په خبره په ریاستی بیانیه کې سختریزۍ ته ځای ورکړل شوی او سیاسي ګوندونو هم د دې د مخنیوي لپاره کار نه دی کړی
وګورو زمنګ د ریاست بیان اوسه پورې په دغه سختریزۍ کې دغه کردار لا روان دی دا د غشوي نه دی زمنګ د سیاسي ګوندونو هم دا یو کمزوري پاتې شوی دا چې د دې د منشور خدای سي د دې د تقریر خدای سي د دې د ډیسکشن دای سي خو چې کله اسمبلی ته خبر راشي کله پارلیمنت ته خبر راشي نو په دې باندې دا سه کوټلي ګامونه اوس پورې یوې پارټۍ د سې په صحیح طریقه باندې نه دی اوچت کړي او نه څوک په دې باندې دا سه پټاګه خبر کول غواړي دا وجه ده چې قانون زمون قانون اړخ چې کوم نو هغه زمون ډیر زیات کمزور دی
بلخوا ټولنیز فعال شفیق گیګیانی ویل چې په تعلیمي ادارو کې د موجوده مسلو حل د زده کوونکو اتحادیو په بحالولو کې ویني چې په 1903 اتیام کال کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق په دور کې ور باندې بندیزونه لګول شوی وو
مخکې به چې کله سره د یونیورسيټي کې سم مسله و نو هغه پوره یونیورس چې کوم دی هغه په خلاف پدریدو خو اوس چونکه فرد واحد ودریږي او بیا هغه فرد واحد ټارګټ کیږي هم په کار دار چې تیرو یو دو دیر شپالو کې کم پر سټوډنټ وینز باندې کم پابندی لګیدلې ده هغه دې زر تر زر بحال شي دې سر بدو شي چې یو خو چې کم زمونږ د ډیر انتهایی ذات په سملو کې چې څنګه ګورو لیډرشپ یو ډیر انتهایی رټ فقدان دی اوبم هل شي بل چې کم د مکالمې او کلچر چې اوس ممکن نشته د برداشت کم کلچر دی هغه ممکن نشته یو بدغه د برداشت او د مکالمې کلچر چې کم دی ا ډیولپ شي
په بحث کې دا اوریدونکو پښتنو ته هم ځای ورکړل شوی د ارباز ارشاد په نوم یو اوریدونکو لامل منو نو دل چې د سخت ریزینه د خلکو پر اگرځولو کې د ریاست سره ځمواره جوړیږي د دغه پښتنې په جواب کې ضیاء الدین یوسفزئی ویل
د 5th جنریشن وار په نوم باندې چې زموږ د نیو کول سره په 1300 کالو کې څومره ظلم وشو یني د نیو کول د ځوانانو نه ماران جوړ کړی دي زه ته ماران څه کوي ما چې مار سره د سوچواله مازنه نه مار صرف ټک ورکړي او بیا مار دوست دشمن نه پیچنی نو تاسو نه نوګه کوړی چې د تندروي د ترګری هغه اجدها دومره لوی دی چې خپل لکه خوري وس نو زما خیال دی چې ټول ته دا احساس پکار دی کاغه د ریاست اداري دی کاغه سیول سوسایټي دا کاغه سیاسي جماعت ته نه دی چې دا تندروي دومره ډیر شوی دا چې دا او ریاست اوس یو ځای ژوندې نشي پاتې کېږي مونږ به تو خو اقدارو ته مینې ته محبت ته رواداری ته د یو بل خبرې اورېدو ته جمهوریت ته اله به دا ریاست ژوندې پاتې کېږي او په دغه کې به اوسېدونکي قومونه ژوندې پاتې کېږي ګنې یو بل به داسې وخورو چې مثال دی نه
په بحث کې په دې اتفاق وشو چې باید په هیواد کې د قانون حکمرانی قائم شي انصاف وشي د راتلونکي لپاره تګلارې جوړې شي او په ټولنه کې د مکالمې یا ډایلوګ رواج زیات کړل شي په ټویټر سپیس کې د ریاستی زماوارو پړه د حکومت دریز ورکولو لپاره حکومتي استازي نو خو په پاکستان کې د تیرو حکومتونو استازو په بیا بیا ویلي چې د سخت دریزې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي اقبال خان د مشال ریډیو ټویټر سپیس د مشال خان لپاره په خپل دغه لیکل شو شیرونو پای ته ورسولو
د دې او دې اسمان هر ستوري ستا په سر مشال دی بر د دور د ستوري خېلو ټول تا بر مشال دی او داسې یو سوال دی چې چاپیره د ارچا د خیال دی
اوس په شعور کې د دې نوي کل رهبر مشال له د ارچا فکر نور کې د سرور رڼا ده په ټول علم کې د چا زړه د چا ځیګر مشال له او د سهار باد ته چې لیواله وي او لارې ساري په هغه مستو زر د سترګو کې نظر مشال له او په هغه مستو زر د سترګو کې نظر مشال له یو روحاني زمیل راشي زړه کې زړه ومومي د ستړو شو مسافرو ور او در مشال دی او اول یو وحشت ته بربر ولاړ اول یوازې وحشت ته بربر ولاړ اوس د نړۍ په انسانانو کې لښکر مشال دی لکه امیل چې د ګلاب په مخ د پرخې پروت وي لکه امیل چې د ګلاب په مخ د پروت وي داسې امیل د مرغلرو د سهار مشال دی او د کائنات د رڼا شال دی ورته ګوري اقبال
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
داس مشال ریډیو ته وګي ورزو پکتیا ته د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریحي پارک د جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې. یا تفریحي پارک چې په 150 جریبه ځمکه جوړیږي د تفریح او ساتیرې لازمی اسانتیاوي به ولري. ګردیز ښار کې چې تفریحي پارکونه نشته اوسېدونکو د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتري لپاره یو نسبتاً لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلي ترڅو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والی مولوی محمد علی جان احمد مشال راډیو ته وویل د دې کارموخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې وتوانېدلو چې موږ نن راغلو دغه ځای مو افتتاح وکړله او دا د یو خصوصي سکتور له مخې نه به دا کار انشاءالله موږ په مخه باندې بیایي ترڅو د هغوی لپاره هم یو زمینه د کار برابره شي.
ګردیز ښاروال مولوی شریف الله الهام وایي د دې پارک د سروې او ډیزاین چارې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نوموړی زیاتوي دلته چې څومره تاسیسات او د تفریح نور وسایل په کار دي تر اوسه پوره نه دي نقشه شوي، خو کاروبار ورباندې په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
سروې او د ډیزاین چارې په ابتدایي حالاتو کې دي، هغه سروې سوې ده. نور دلته چې څومره تاسیسات لګیږي، څومره نیالګو یا څومره شیانو ته ضرورت ده، هغه کار تر اوسه پورې پاتې ده. نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه بشپړ شي.
بل لوري ته په دې لارتلونکي کسان د تیری کوتل په سیمه کې د یو ستر تفریحي پارک جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي چې دا به د هغو خلکو لپاره چې کابل ته ځي او یا له کابله پکتیا، پکتیکا او خوست روان وي د استراحت او دمې لپاره ښه ځای وي. د پکتیا اوسېدونکی محمد اسماعیل او د خوست یو تن اوسېدونکی اسماعیل وایي
ډېر زیات ورته خوشحاله وي. ته خو ټول هېوادوالو لپاره ښه ده او بیا خصوصا ټول افغانانو ته
ډېر خوشحاله. خو چې جوړ شي دا خو ډېر تفریحي پارک خلک به سرخات کې کوي، دما به کې کوي، چې رزي کابل نه خوس نه ارز ولایتونه دلته به دما کوي کې
دی. یادونه ورده یاد نوې جوړیدونکو تفریحي پارک چې د پکتیا مرکز ګردیز ښار د تیری کوتل په سیمه کې په 150 جریبه ځمکه کې جوړیږي د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ به ورزشي میدانونه، د ماشومانو تفریحي ځایونه، د اوبو فوارې، د موټرو پارکینګ او نور لازمي اسانتیاوي ولري.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا مخام ترش پګو.
اولیدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي هلته ماحولیاتي بدلونونو د انسانانو سره سره د مارغانو په ژوند هم اغیز کړی دی چې له کبله یې هغه سیمو ته د مارغانو ورتګ کم شوی دی. دوی زیاتوي ډېر داسې مارغان چې پخوا به په هغه صوبه کې وو اوس پکې ځینې نشته او د ځینو شمېره کمه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د ځنګلي حیات د محکمې په وینا په صوبه کې څه ناڅه 1515 قسمه مارغان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې په پیښور کې د مارغانو په یو دکان کې د مارغانو پر آوازونو پیلېږي.
دا په پېښور کې د مرغو خرڅولو په یو دکان کې د مختلف قسمه مرغو اوازونه دي. د دغه دکان مشر عاصم قریشی وای د مرغانو کاروبار کوي او وای هلته اوس ځایي مرغان رورو په ختمې دودی او دوی زیاتره د نورو سیمو نه د خرڅ لپاره راوړي.
مطلب دا صحیح دا دا زیاتر راضی دا افغانستان ناراضی دے تا مرغے ہوئے ہو مطلب زیاتر افغانستان ناراضی او بلدار جدا سنگنگ کئی اور چکم دا دی دا تول امپورٹ کی گی او بیا دل دا دی بریڈنگ دے اخلی
دا ماحولیاتی چارو پوہان وائی پا خیبر پختونخوا کی دا آبادی دا زیادی دو سرا دیرے سیمے پا ودانیو یا ہاؤزنگ سوسائٹیز بدل شوی نو زکا دا مارغانو پا شمول زنگلی حیات تا حل تا دا پاتکی دو لپارا زائیونا ہم کمی کی. د سوات کابل سیمې د مرغو یو کاروبار کونکي سمیع الله وای دوی د خرص لپاره د نورو سیمونه مارغان راوي او زیاتوي ځای مارغان او هغه سی په کلو باندو او غرونو کې نه لیدل کیږي څنګه چې با پخوا وو.
زمږ د غره کې مرغې وا زرکا وا تندره وا تارو زنګلي خرګوش وو خرګوش کوم دي دا چې زمږ د پدې غرونو کې ډیر زیات هر کال به دي اګي کولی بچي به کول زمږ د خپل سیزن د نوامبر نو ستارت شي د فروری ته فروری پورې هر سنډه په سنډه باندې لکه تخکار کول شي د غره نو هغه غرونه موږ ته ابا شو په هر کور کې سپېږه دي نو کڅوک اګي ګوري اګي را اصلي کڅوک بچي ګوري بچي نسی کڅوک په سیزن د هغه په سیزن کې خلک مرغې وری لیندې او سړي ټوپ کې ورسې دي نو زمږ د مرغې ته جوړ نه ختم شي.
د خیبر پختونخوا د زنګلی حیات ته محکمې د وپانې تر مخه په صوبه کې 1515 مختلف قسمه مرغۍ دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې دي. د سوات یو اوسیدونکي نومان خان چې د مرغو شوق لري وای هلته زیاتره هغه مرغان خرڅیږي چې د نورو ځایونو نه راوړل شوی وي. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو یو پخوانی چارواکي او د ماحولیاتي چارو په عبدالبصیر مشال ریډیو ته وای ماحولیاتي بدلون نه یوازې په انسانانو بلکې هلته په مارغانو هم اثرات پرې باسي.
ځنګل کم سي نو وایلډ لایف بچیږي هغه چې کوم دي کنه به هلته نه موومنټ وکړي بلې ایریا ستلا دغه تاسو یو مثال درته کوم د کوم سیبیریان کرین تر راځي او دا برغابای چې کوم دي کنه دا به مخکې چې د کنه په دا بنو چې کوم دا د دوه مین گزرګا وا دا کبنو لکی مروا ته په دې باندې وځي د کنه دوه داسې لاندې تلل بټ مطلب دې چې ټو ټو د انوایرنمنټل پرابلمز دوه خپل لا مین فلای اوور وو هغه شفت شو او چې کوم دي کنه په کې په باندې ډیر کم کرین چې کوم دي راځي دا ټول د کنه بلوچستان طرف ته
بلخوا د سوات سمیع الله وای په خلکو کې د ماحولیاتي بدلونونو او ځنګلي حیات ته د څه نقصان نه رسولو په اړه ډیر کم عملی کار کیږي.
بل چې تاسو سوشل میډیا د هدف پوری دا سوشل میډیا د هدف پوری سره یو بوټی نل کې تصویر وباسي چې را آی لو پلانټس 1% او 1 پلانټ نور اخوا چې د کم سړي وسره سی هغه بوونه و هي هغه مرغي ولي.
بلخوا د سوات ځنګلاتو ځلئی افسر محمد وسیم مشال ریډیو ته وای دوی هڅه کوي چې ځنګلي حیات خوندي وساتي.
هغه شو نشته اوس درته زمونږ کم سرکاري ځنګلي دي نو هغه باقاعده پروټیکټ دي داسې څه پرابلم پکې نشته او اس ویل از د کم ورلد لایف دي نو هغه ټیکټاک دي سر لم نشته نه صاحب ټیټ کې هغه چینج را روان دي چې خلکو سره پرایورټیزم چینج ولا امپورټډ ټیم بدی دي اویلیبل دي دې دین علاوه مطلب الټرنیټ سبستیټیوټ سم راغلي دي چې اعظم کنستراکشن کې استعمال دي.
د ماحولیاتي چارو په هانوای د ماحولیاتي بدلونونو حل ته د میشت مرغانو په اړه باید پټولنه کې په ها پیدا کشي چې څنګه به خلک په خپل چاپیریال د دغه بدلونو اثرات را کموي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download eka
da kh خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې